صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، اینک همکارم رضوان مراد در نیم ساعت دیگر با شماست.
ډیر زیات مننه ملیحا جان، د ما هم شپږ بچی دی. زه رضوان مراد ایم او د ازادي رادیو د ما خامنه خبری مجلې اوریدو ته تاسو هر کله کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې په سالنګ کې درامست شوی پیښې، د ورسته او تحولاتو، په هلمند کې د پیلیدونکو عملیاتو او نورو مهمو داخلي او سیمه ایزو موضوعاتو په اړه درته تازه ریپورټونه لرو. خو له هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورئ چې فرشته جلال زی ترتیب کړی.
په موقع د دې ساعت د خبرونو سرخطه، افغان چارواکي وایي ویره ده چې په سالنګ کې د مړو شویو شمیره لوړه سي. فرانسې له افغانستان سره د دوامدارو پوځي مرستو ژمنه وکړه. په خبرونه کې به په خبرونو کې همدار از واوري چې په ایران کې د اسلامي جمهوریت د پلویانو او د رژیم د مخالفینو ترمنځ د خال نشته رپورټونه ورکول کیږي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدینژاد خبر ورکړی چې هیواد به په لوړه سطح د غني سویو یورانیمو اوله مرحله بشپړه او تولید کړي. او د اروپایي اتحادیې مشران وایي له قرضونو څخه د خلاصېدو لپاره له یونان سره د مرستې د ضرورت په صورت کې به هغه هیوادونه چې د اویرو څخه استفاده کوي په هماهنګۍ اقدامات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل، د افغان چارواکي ویره لري چې په سالنګ کې د مړو سویو شمیره شایي لوړه سي. د سالنګ په سالنګ کې د ژغورنې عملیات اوس هم روان دي او سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې تر اوسه د مړو شمیر تقریبا 200 ته رسیدلی دی. سیمې ته د جمهوري ریاست او د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت یو ګډ هیئت تللی دی. د جمهور رئیس حامد کرزي وویاند حمید علمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې عملیات نور هم جدي سوي او سیمې ته به نور ځواکونه د مرستې لپاره ولېږل سي. وروسته به په خپرونه کې د ازادي راډیو خبریال له سالنګ نور معلومات وړاندې کړي. فرانسې له افغانستان سره د دوامدارو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د فرانسې سره اعظم د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی و. د نن د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي سره ولیدل. له جمهور رئیس کرزي سره تر خبرو وروسته د فرانسې صدر اعظم وویل چې فرانسه به تر هغو په افغانستان کې پاتې سي چې ضرورت یې سته. دغه هیواد د ناټو تر قومنده لاندې په افغانستان کې 3500 عسکر لري. د فرانسې چارواکي وایي چې په افغانستان کې به خپل پوځي حضور ته پراختیا ورنه کړي. خو دغه هیواد د روان میلادي کال په پیل کې له افغانستان سره د لږ تر لږه 45 میلیونو ډالرو 450 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د پکتیا د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو د سختې واورې د ورېدو له کبله د په سیمه کې د لارو د بندېدو خبر ورکړی او د عاجلو مرستو غوښتنه یې کړې ده. هلته په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې د پکتیا ولایت له مرکز سره د سید کرم او احمد آباد د ولسوالیو لارې د ډیرو واورو د ورېدو په خاطر بندې سوي او په سیمه کې ساري ناروغۍ هم خپرې سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډه عملیاتو کې و مشکوک استوال طالبان نیول سوي دي. د خوست لومړی نمبر لوا د ارکان رئیس جنرال ظهیر وردګ ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مشکوک استوالې د صبروی پولیسوالي کې په داسې حال کې ونیول چې واندازه سپکې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ورسره وو. مسؤلینو ویلي چې د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په میدان وردګو کې سیمه ییز چارواکي وایي لس هاو میله سپک او درنه وسله چې د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه ترلاسه و د ډایاک پروګرام ته وسپارل سوه. د بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې تېره ورځ یو تن چې غوښتل یې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ماین ځای پر ځای کړي، د ماین په چاودنه کې وژل سوی. او د سیمې د پیژندل سوي شاعر ارواښاد اجمل خټک په یاد په خوست کې د احمدشاه بابا د ټولنې لخوا درنه غونډه جوړه سوې وه. د دغې ټولنې مشر کریم مظلوم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوي د ارواښاد اجمل خټک د ژوند او آثارو د څېړنې په برخه کې د بیلابیلو ادبي کړیو لخوا نورې غونډې هم جوړې سي. اجمل خټک د سیمې په کچه پیژندل سوی شاعر، لیکوال او سیاسي مبارز و چې تېره اونۍ د 20 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. ازادي راډیو په ایران کې د اسلامي جمهوریت پلویان او د رژیم د مخالفینو ترمنځ د خال نشته او رپورټونه ورکول سوي. په ایران کې د اسلامي انقلاب یو ډیرشه مکلیزه په داسې حال کې منځل کیږي چې دا هیواد تر بل هر وخت په کورنیو لانجو کې ښکیل دی. د رژیم مخالفینو په خپل پلویان او ځخ کړی چې لارینونه وکړي. په تهران کې زرهاو کسانو ته د احمد نژاد د وینا پر مهال نن د دې شار په بیلابیلو برخو کې د نشته او رپورټونه ورکول سوي. د تهران یو اوسیدونکو امید د ازادي اروپا رادیو رادیو فردا ته په ټلیفون کې د هغه ځای د وضعیت پاړه ویل
میریختن و خیلی بد میزدن. یعنی من یه جوونی رو دیدم نمیدونم همجور رندوم کشیدنش وسط صادقیه.
دایوایی امنیتی توکونو په خلکو حمله کوله او په شدت یې وهله او ټکول. دایوایی به خلک ما خپل ولیدل چې هغوی د صادقیه په څلور لارې کې یو تن له لارې را کش کړ او په شدت د هغه په وهلو پیل وکړ. د اشرافی اصفهانی پر لویه لار می هم د ټاسو اوازونه اورېدلې. امنیتي ځواکونو د لنډې شیبې لپاره د محمد خاتمی ورور رضا خاتمی او د هغه میرمن توقیف کړی وو. د ایران په دوه نورو ښارونو کې هم د مخالفینو په پلوي د مظاهرو رپورټونه ورکول سوي. ویل سوي چې د اصفهان ښار په مرکزي برخه کې لږ تر لږه د اپوزیسیون شل پلویان نیول سوي دي. د رادیو فردا د رپورټ په حواله د حکومت پلو قواو شي دوه لخوا د مخالف لوري پر دوه مشرانو مهدی کروبی او پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی حمله سوي. د مهدی کروبی زوی حسین کروبی فردا رادیو ته ویل چې په حمله کې د هغه پلار ته ضرر نه دی رسیدلې خو پر هغه راغون سوي خلک او پلویان یې وهل ټکول سوي.
لباس شخصي او نیرو انتظامی ها ریختن به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن.
دایوایی په شخصي او پودي جامو کې خلک پر غونډه را او ټول سول او د مهدی کروبی او د هغه په شاخه را ټول سوي خلکو په هلو ټکولو یې پیل وکړ. حسین کروبی ویلي چې د پلار پر موټر یې لسمی د وټلو په وخت هم حمله سوي خو د پلار ته ضرر نه دی رسیدلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي چې هیواد به په لوړه سطح د غنیسوي یورانیوم اوله مرحله بشپړه او تولید کړی ده. احمدی نژاد نن د ایران د اسلامي انقلاب د یو دیرشمې کلیزې په مناسبت د خلکو ستري غونډې ته وینا وکړه. دوول
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز کار تولید
دوایز غوړم تاسو ته وایم چې ورمه ورځ مشتر شل فیصد د یورانیم د غنی کول پایل کړل. زه غوړم تاسو به خبر کړم او په لوړ ژغ اعلان وکړم چې د خدای شکر دی چې موږ د اتمی مذاکرو د هیات زموږ د اتمی مذاکرو د هیات مشر اعلان کړی چې زموږ د ساينس پوهانو تر نظر لاندې د شل فیصد سوخت موادو تولید پیل سو.
در اختیار دانشمندان قرار گرفت.
جمهور رئیس احمدی نژاد ویل د ایران دولت د اتمی قدرت لرونکی دولت دی او تر شل فیصد د غنیسوی یورانیوم اوله بسته تولید کړی ده. د غنیسوی یورانیوم د اتمی انرژي په تولید کې کار اخیستل کیږي او هم درس کېدای شي چې د اتمی وسلو په تولید کې استفاده ځینې وسی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي د پاکستان وضعیت د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لویه د اندېښنې وړ موضوع ده. جو بایدن له سینن سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان وضعیت د افغانستان، عراق او د ایران د اټومي لانجې په نسبت ډېر اندېښمن کړی دی. د اروپایي اتحادیې مشر وایي له قرضونو د خلاصېدو لپاره له یونان سره د مرستې د ضرورت په صورت کې به هغه هیوادونه چې د اویرو څخه استفاده کوي په هماهنګۍ کې اقدامات ترسره کړي. د اروپایي اتحادیې مشر له یونان سره د اقتصادي او مالي مرستو په اړه د خاص کومک یادونه نه ده کړې او ټینګار یې پر دې کړی چې یونان تر اوسه د هیڅ ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې. د ازادي راډیو څخه خبرونه ادامه لري. وروسته به د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د وروستیو مسابقو د نتایجو واورئ.
د کندهار ځای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مالوچ حاصلات ډېر سوي دي. کابل ونیز د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې په حواله ویلي چې په وروستي میاشتو کې د کندهار ولایت څخه 130 تنه مالوچ پاکستان ته صادر سوي دي. ویل کېږي چې د کندهار د مالوچو د صادراتو څخه 140,000 امریکایي ډالر ګټه ترلاسه شوي. افغان بیسي مخابراتي شرکت وایي خپل مشتریانو ته د اسانتیاو په لړ کې د څلوېښت ازادي په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی. د افغان بیسي مخابراتي شرکت رئیس رامینن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې نو مشتریان له خوا د سلیریشت افغاني پور کول سره مشتریان کولای شي سلیریشت ساعته به له لګښت خبري وکړي. په افغانستان کې 15 مخابراتي شبکې فعالیت کوي. دوی خپل منځونو کې سیالي کوي او خپل مشتریان ته اسانتیا برابرولو هڅه کوي. او دا هم سپورتي خبرونه. نن افغانستان په مسلسله توګه دریم هیواد یعنی د امریکا متحده ایالاتو هم د کرکټ د شلو اورونو په سیالیو کې ماته ورکړه. د کابل د کرکټ فدراسیون مشر حجاز زولا فضلی ازادي راډیو ته وویل چې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سل 15 منډې جوړې کړې. ورسته بیا د امریکا د متحده ایالاتو د کرکټ ټیم په دوه شلو اورونو لوبه کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې یو سل 6 منډې جوړې کړې چې په دې توګه افغانستان ترې 9 منډې زیاتې او متحده ایالاتو ته ماته ورکړه. ترجمه مخکې د 2010 نړیوال کلب لپاره د غوراوي په دوه سیالیو کې افغانستان ایرلند او سکاټلند ته ماته ورکړې وه. د والیبال هغه سیالۍ چې د لوګر ولایت د مرکز ولسوالۍ ترمنځ پیل شوې وې د خیر آباد ډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د لوګر د سپورت امیریت وایي دغه سیالۍ د درو ورځو راهیسې پیل شوې وې چې لسو ډلو پکې ګډون کړی و. ویل شوي په دغو سیالیو کې محمد اغا او موساحي ولسوالیو په ترتیب سره دویم او دریم مقامونه ګټلي دي.
د ماښام شپږ بجې او لس دقیقې دي. افغان چارواکي وایي د سالنګ په سیمه کې د شغورین عملیات له یو لړ ستونزو سره مخامخ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسنیو د څانګې مسؤول وایي
مشکله ده چې کوم ځای وپلټل شي او د دې موضوع د حل لپاره به داسې تشخیصي آلاتو څخه استفاده وسي چې هغه موږ ته دا راپته کړي چې د واورې لاندې په کوم ځای کې موټر وجود لري او کوم ځای کې انسانان.
لوړبه افغان مقامات له هلمند په داسې حال کې کتنو کړ چې دغلته د عملیاتو لپاره تیارې نیول کېږي. د کورنیو چارو وزیر خاغلی اتمر ویل
یوازې عسکري قوت تاسې په حساب کې مه راوړئ، موږ یو خورا زیات ملکي قوت هم په کار اچوو د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره.
له افغان ولسمشر سره د فرانسې د صدر اعظم د کتنې ریپورت لرو. په خوست کې د روسیو امنیتي پیښو حال درکو او په ایران کې د روسیو تحولاتو او تازه شخړو مو هم خبرو. سیل ازادي رادیو څخه ما خمنه خبري مجله اوري. دا چې په سالنګ کې اوس وضعیت څنګه ده، د مړ شمیر څومره رسیدلې ده او دغلته د مرستو بهیر په څه ډول روان ده، همدا شیبه له ازادي رادیو خبريال حمید مومن سره تلیفون پلی کوي. مومن صاحب مهرباني وکړئ، تازه تحولات د سالنګ په پیښه پړه سي.
مراد صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بله، هغه رستي معلومات چې موږ له سیمه ترلاسه کړي په سالنګ کې د برف کوچونو په رستي پیښه کې د مروشو کسانو شمیر شاوخوا 1300 تر رسیدلی او 1500 نور ټپیان خودل کیږي. البته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه د افغان امنیتي ځواکونو او د عامې روغتیا د وزارت لخوا په خپرو شوو شمیرو کې یو توپیر لیدل کیږي. د عامې روغتیا د وزارت په وینا په دې پیښه کې 1098 کسان مړه شوي. له بل لوري په سیمه کې د مرسته رسولو چارې درول شوي او د هغه اساسي علت دا ښودل کیږي چې امنیتي ځواکونه چې د ژغورنې په عملیاتو کې مخکښ رول لوبوي، هر مندل شوی ټپي او مړ پرته له کوم ځنډه د بګرام، پروان او کابل روغتونونو ته رسوي.
بله، دغلته د مرستو په اړه کوي مومن صاحب چې زپل شو خلکو ته زیانمن شو، ته د مرستو بهیر څنګه روان دی؟
البته په خپل په سیمه کې د مرستو رسولو بهیر ځنډول شوی دی او د هغې اساسي علت دا ښودل کیږي چې دغه ټپیان او مړې چې موندل کیږي د بګرام، کابل او یا د پروان روغتونونو ته لیږدول کیږي. او په سیمه کې چونه هوا اوس مهال خورا سړه ده او په اسمان اوریځ خورې شوې او اټکل کیږي چې یو ور بیا د واورې ورېدل پیل شي. د همدې عمله د مرسته رسونې چارې په خپله د سالنګ په سیمه کې درول شوې دي. همدارس په سیمه کې امنیتي ځواکونه دا هم وایي چې دوی هڅه کوي تر سبا پورې د سالنګ لویه لاره پرانیزي، خو په سیمه کې د پرتو واورو او سړو له کبله د ګرانه برېښي چې امنیتي ځواکونه د لارې په پرانیستلو کې بریالي شي.
ډېر زیاته مننه حمید مومندو. قدرمنو اوریدونکو، چې د سالنګ د واورې خوېدو د پیښې د روسیو تحولاتو په اړه معلومات راکول. په عین حال کې د امریکا روغتیا وزارت وایي په سالنګ کې د ژغورنې روان عملیات ممکن د ځینو ستونزو له وجې وځنډول شي. د دغه وزارت د رسنیو د څانګې مسؤل ډاکټر فرید رائد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل تر اوسه په دې واورین طوفان کې د 1098 کسانو مړینه تثبیت شوې ده. له نوموړي سره حمید مومن مرکه لري.
ډاکټر صاحب فرید، که تاسو دا ووایست چې د سالنګ د برف پوچونو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر کوم ځای ته رسېدلی دی؟
په ډېرې زیاتې خواشینۍ سره باید ووایم چې زمونږ 169 هېوادوال د سالنګ په برف پوچونو کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي، او د زخمیانو شمېره چې مونږ سره راجستر ده دا 130 نفرو شاوخوا کې ده چې هغوی ته روغتیایي لومړنۍ مرستې په وخت سره رسېدلي دي.
ډاکټر صاحب فرید، په شمېره کې تقریبا یو ډول تفاوت لیدل کېږي. امنیتي ځواکونه وایي چې په دې پیښه کې تقریبا 134 کسان وژل شوي دي، او تاسو وایي چې 169 کسان دي. اساسي علت د دې توپیر څه دی؟
مونږ دا توپیر په دې مرفو کولای شو چې چون دغه د اردو ملي او د ائتلاف قواوې په مقدمه کرښه کې دي، هغوی سره امکانات ډیر دي. هغوی چې کوم مړي یا جسدونه د واوره لاندې پیدا کوي، تقریبا د هلیکوپټر له لارې نه د بګرام هوایی اډې ته لیږدوي. پاتې شو مونږ چې کوم امار و ارقام ورکوو 169 کسه، دا هغه امار و ارقام دي چې د مونږ سره راجستر دغه رجستریشن د روغتیایي پارک له خوا نه اخیستل شوی دی.
ډاکټر صاحب فرید، اوس دا ویل کېږي چې په سالنګ کې دا د ژغورنې عملیات درول کېږي، او د هغه اساسي علت دا ښودل کېږي چې کوم ژغورونکي چې په سیمه کې کار کوي دوی نه پوهېږي چې په کومه سیمه کې څومره موټرې حصارې دي، یا په کومه سیمه کې انسانان تر واورو لاندې پراته دي. په دې اړه باندې څه ویل غواړئ؟
دوه مسلې دي چې په دې مورد کې باید خبرې وکړو. یو دا دی چې دا په رښتیا سره مشکله ده چې کوم ځای وپلټل سي، او د دې موضوع د حل دپاره به داسې تشخیصي آلاتو څخه استفاده وسي چې هغه مونږ ته دا راپته کړي چې د واورې لاندې په کوم ځای کې موټر وجود لري او کوم ځای کې انسانان تلف شوي دي. دومه خبر دا ده چې تقریبا چون هوا هلته ډېره زیاته سړه ده، او حتی هغه کسان چې مجهز د ژغورنې دپاره تللي دي دوی د سړې هوا نه ډېر شکایت کوي، نو هغه کسان چې د دې برف کوچونو لاندې شوي دي هغوی باندې تقریبا 3 شپې یا 3 ورځې وځي. دغه امیدواري ډېره کمه وجود لري چې په پاتو موټر چې د واورو لاندې بند پاتې دي په هغو کې په تاسف سره وایم چې د ژوند لپاره امید وجود ولري. نو دغه دوه علتونو باندې شاید دغه عملیات لږ سره وځنډول شي تر هغو یو بله لار پیدا شي.
تاسو مخکې د ځینو ځانګړو ماشینونو یادونه وکړه، آیا په دې برخه کې اقدام شوی دی؟ داسې ماشینونه غوښتل شوي دي څو دا تثبیت کړی شي چې په کومه سیمه کې موټر یا انسانان پراته دي؟
شخصا زه د دغه مسلې په میخانیکت باندې هغومره چې باید اوسېږي آګاه نه یم، ولې طبعا هغه ټیمونه چې هلته کار کوي د ISAF د ځواکونو نه یې دغه غوښتنه کړې ده. ملي پولیسو هغه اوږدې فلزي سیخونه کارولي دي چې د هغه په مټ وکولی سي د واورو لاندې کوم ځای کې موټر پاتې دا پیدا کړي. دا هم شاید په دې کار سوي، ولې زه دقیق نه یم خبر چې د ماین پاکي د مؤسسو د تشخیصي ټیمونو نه استفاده سوي. هغه آلی او ابزار چې د مځکې لاندې یا واورې لاندې فلزي آلات کشفولی سي هغه هم راوړل سوي دي، او په ساحه کې له هغو نه هم کار اخیستل سوی دی. په مجموع کې ټولو ارګانونو خپله هغه نهایی کوشش سر ته رسولی دی. وګورو چې پایلې د ورځې په آخر کې څه ښکاره کیږي.
د عامې روغتیا د رسنیو د څانګې مسؤل ډاکټر فرید رایدو چې ازادي راډیو ته په سالنګ سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په باب معلومات ورکول.
www.azadiradio.com
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي دفاع د وزارت مرسیال او غنو نورو چارواکو هلمند ته سفر وکړ، او هلته د نادلي او مارجي د سیمو خلکو سره په غونډه کې کتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې شوې چې دغلته د پراخو عملیات لپاره تیاری نیول شوی دی. په دې اړه نور حال له هلمند نه زموږ د همکار په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي دفاع د وزارت مرستیال جنرال محمد اکرم په ګډون ګڼو نورو دولتي مسولینو هلمند ته د وړاندې نه د یو پلان سوي سفر په ترڅ کې د مرجع او ندلي ولسوالۍ د سلګونو خلکو په یو غونډه کې ګډون وکړ. غونډه نږدې 2 ساعته د پردې تر شا یوازې د راغلو میلمنو او د ندلي ولسوالۍ د خلکو ترمنځ روانه وه. وروسته د کورنیو چارو د وزیر په شمول د هلمند والي او د ملي دفاع د وزارت مرستیال په یو ګډه خبرې ناسته کې د ګډون پر مهال وویل د سولې بیا جوړونې او امنیت په خاطر د مارجی و ندالی ولسوالۍ لپاره عملیات نه بلکې یو ډیر لوی پروګرام پیل کړی دی. شغلی اتمر ول مارجی او ندالی ته یوازې اساکر نه استوي، هلته د خلکو په اشاره کارونه پیل کوي او د شی دولتاري بنیادونه نشته.
اما دونه تاسو ته عرض کوم چې یوازې عسکری قوت تاسی به حساب کی مراوری مش یو خورا زیات ملکی قوت هم او ملکی امکانات هم په کار اچو د خلکو د ژوند د شکولو او د سیمې د ترقی او بیا جوړونې لپاره تاسی به ډیر ژر د خیر سره د دې شاهد اوسئ چې د مشورې به بشپړې سي او پروګرام به پیل سي. آخری خبره چې زه غواړم وکم، نننۍ جرګه او شورا نهایت کامیابه جرګه وه. زه ډیر ځینې خوشحاله یم د نتیجې سه، او زه مخصوصا غواړم د والي صاحب څخه مننه وکم چې دا جرګه یې تنظیم کړې وه، او د خپلو خلکو څخه مننه وکم د دوی د استازو څخه چې په دې جرګې کې یې ګډون کړی وی. غواړم دا اطمینان هم و دوی ته ورکم چې کابل به خپل ټول امکانات او قوت په کار واچوي چې د جرګې د فیصلو د پلي کولو دپاره دا پروګرام صحیح او په کامیابۍ سره ترسره سي.
د مرجې او نادلي ولسوالیو د پیل کېدونکو عملیاتو په اړه د خلکو سره دا وروستۍ غونډه وه، خو لا نه ده معلومه چې په مرجې کې به د وړاندې نومول شوي عملیات څه وخت پیل کېږي. په عین حال کې په دې عملیاتو کې د زرګونو افغان او ایساب ځواکونو د ګډون خبرې کېږي، خو د نادلي ولسوالۍ د ټولنې شورا یو تن غړی وایي زموږ غوښتنه دا وه چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول سي. دی ویره لري چې د نورو عملیاتو په څیر دا ځل هم ولسي خلکو ته زیان ونه رسېږي. دی وایي د کابل نه د راغلي فلاوي نه په کلکه غوښتنه وکړه چې بیا رغونه چټکه کړي او د سولې په خبرو کې د هلمند له مشرانو نه کار واخلي.
زه حجیم الله عبدالکریم د نادلي د ولسوالۍ د ټولنیز شورا د انکشافي کمیټې رئیس. زما په خپل نظر باندې د مرجع عملیات چې پیل کیږي په دې کې نور وړونه دې ته اشاره وکړي، په دې کې باید د دقیق عملیات وي چې هغه ولسی خلکو ته تاوان ونه رسیږي او ولسی خلک متضرر نه شي. اصلي د ملت هم دا ارزو ده چې تر هغه وروسته چې عملیات پای ته رسیږي بیا امنیت راشي. د امنیت په وجود کې بیا هغه شورا جوړیږي او د خلکو سره خبرې کیږي، د خلکو د بیا رغونې پر برابر د هغو سره مشورې کیږي. زموږ اصلي غوښتنه دغه ده. زه فکر دا کوم چې عملیات خو حتماً بریالي کېدونکي دي، په شرط دې چې یو ولسوالي ده ته ډېر نړیوال قوتونه را روان دي او ډېر دغه راځي.
د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې وړاندې تر عملیاتو دومره پراخ تبلیغات وسو ویل، علت یې دا و چې یوازې عملیات نه بلکې پر نورو ملکي چارو یې ډېر کار وکړ چې باید د کېدونکو عملیاتو سره جوخت په کار واچول سي. هغه وړاندیز وکړ چې افغاني طالبان دې د ولسمشر حامد کرزي له لوري د سولې د پیل سوي پروګرام سره یو ځای سي او بهرني کسان دې یا سیمه پرېږدي او یا دې جنګ ته ځانونه ټینګ کړي.
وامردل چې افغان مقاماتو نن په هلمند ولایت کې د خلکو له مشرانو سره کتنه وکړه. د برتانیا لومړی وزیر ګورډن براون ویلي دی د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغلته به طالبانو له شړلو وروسته خلکو ته بشپړ خوندیتوب ورکړ شي. په دې اړه حنان حبیب زیاله لندن څخه رپورټ لري.
لومړی وزیر د هلمند د مارجې په ولسوالۍ کې کېدونکي عملیات د افغان تګلارې یوه برخه وبلله. دوی ویل افغانان هر وخت په بشپړ ډول په ټولو برخو کې ښکیل دي او د دې چمتووالی نیسي چې د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. ښاغلي براون ویل د دې عملیاتو موخه دا ده چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره دا شرایط ډیر کړي چې د مسؤلیت د اخیستلو جوګه شي. نوموړی وایي په څو راتلونکو اونیو کې به موږ نوي ګامونه واخلو چې دا تګلاره یوه رښتونولي شي، دا چې افغان ځواکونه د هغو سیمو مسؤلیت واخلي چې ګڼ میشتې دي. زمونږ هڅه تل دا ده چې تلفات لږ شي او د طالبانو سیمه جوته کړو او هغه چې په اورپکۍ کې برخه اخلي. نو د مارجې خلکو ته زه لاله وړاندې وایم چې د اورپکو د تللو وخت رارسېدلی. خلکو ته وایو چې موږ به دوی ډیر خوندي کړو. لومړی وزیر د ثبات په نامه د یوې ملکي ډلې کارپوهانو ته خبرې کولې. د ثبات ډله په افغانستان کې د ولایتي بیا رغونې ډلو په اډانه کې ملکي کارپوهان لري چې د بیا رغونې او امنیت په اړه له افغان حکومت سره مرسته کوي.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسيله
دا وسيله ضرورت نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه بته نه بزیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم بزیم هم بته.
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 چپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په خصوص ولایت کې افغان مقامات وی چې دغلته د وسلوالو طالبانو ته په یوې نخته کې مرکشوب لاړولې. طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرکشوب له اړولو اداوي کوي. د خصوصي امنیتي په حال د امیر بهیر په ریپورت کې ورو
د پکتیکا دی ولیوان مخلص افغان د دی ولادت د برمل ولسوالۍ اړوند د مرغی په سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښته خبر ورکوي. د ول د نښته ورسته له هغه رامنځته شوه کله چې یوې ډلې وسلوالو طالبانو له یو کمین څخه د پولیسو او ملي اردو ځواکونو پر پیاده ګزمې باندې د سپکو وسلو برید وکړ. د ځاتکړه په دې نیم ساعته نښته کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د نوموړو ځواکونو په متقابلو ډزو کې دوه طالب جنګیالي ټپیان شوي دي. د غرس په همدې ورځ د خوست د باک په ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته شوي، چې له امله د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز د مشر جنرال نواب په وینا افغان ځواکونو ته پکې د سر زیان نه دی رسیدلی. طالبان د نښته د پخلي تر څنګ ادعا کوي چې په دې نښته کې د ملي اردو ځواکونو نامعلوم شمېر تېری مړه او ټپیان شوي دي، خو د خوست امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي.
د امیر بهیر په ریپورت کې مو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستیو نه امنیو حال واورید.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا هم د دې خبری مجلې وروستی رپورت او دا هم د ایران په اړه ده. د ایران د اسلامي انقلاب د یو د شمې کلیزې د لمانځلو پر مهال په لسګونو کسان امنیتي ځواکونه نیولې دي او د اپوزیسیون پر مشرانو یې بریدونه هم کړي دي. په تهران کې د رامنځته شوي اخوډه پړ احمد شیبر رپورت لري.
په تهران کې نن له امنیتي ځواکونو سره د اخوډه پر مهال پولیسو لږ تر لږه 13 تنه نیولې دي. مخکنی رپورټونه څرګندوي چې تر دې مخکې د اپوزیسیون ډلې پر مشر مهدي کروبی او پخواني ولسمشر محمد خاتمی په تهران کې حمله وشوه. له پولیسو سره اخوډه په هغه مهال رامنځته شو چې یوه لویه ډله د تهران مرکز ته د اسلامي انقلاب د 1.5 کلیزې د لمانځنو په نیت روانه شوه او د انتخاباتو شعارونه یې ورکړل. تیر کال چې کله د جون په 12مه د ولسمشۍ انتخابات وشول، نو د اپوزیسیون مشرانو تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. نن مظاهره کوونکو د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوي په ګټه هم شعارونه ورکول. بلور ته د ایران دولتي تلویزیون د سلګونو زرو کسانو ویډیو فلم خپور کړ چې له یو شمېر خلکو سره د ایران بیرغونه وو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای عکسونه یې په لاسو کې وو. د غډله د تهران آزادی میدان ته روانه وه، خو د اخوډه په برخه کې د اپوزیسیون د بل مشر مهدي کروبی زوی حسین کروبی آزادی راډیو ته وویل پر کروبی امنیتي ځواکونو برید وکړ.
لباس شخصي او نیرو انتظامی ریختن
په شخصي جامو او یونیفارم کې وسلوال را وړاندې شول. خلک یې وهل او ساتونکي یې وهل. خپل شاغلې کروبی نه وهه، خو د هغه ساتونکي او ملاتړ یې وهل. همداراز هغه کسان چې هلته ووهل شول د دوی په لورې رنګ وشینده. هغه کسان چې ورنګېدل هغه یې نیول او وهل. حسین کروبی بیا وویل چې کله چې مهدی کروبی په خپل موټر کې سپریده چې لسمې ولاړ شي، د ده پر موټر هم برید وشو. د ازادي راډیو د فارسي څانګې راډیو فردا په وینا د پخواني ولسمشر محمد خاتمی پر موټر هم حمله شوې ده، او کله چې د غوښتل له مظاهره کوونکو سره یو ځای شي د موټر شیشې یې ورماتې کړې. نن سهار د خاتمی ورور محمد رضا خاتمی چې پخوا د پارلمان مشر وو، له خپلې میرمنې سره د لږ وخت لپاره د پولیسو له لورې توقیف شول، خو بیا بیرته خوشې شول. په ایران کې د اپوزیسیون او واکمنانو ترمنځ نشتی وخت په وخت د جون له میاشتې را په دیخوا چې د ولسمشۍ انتخابات شوي روان دي. د دغو اختلافاتو ترڅنګ لویدیځ هیوادونو پر ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرام له امله فشار زیات کړی دی، څو د ملګرو ملتو غوښتنو ته غاړه کیږدي او خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر واستوي. خو نن د ایران ولسمشر احمدی نژاد د اسلامي انقلاب د 1.5 کلیزې د لمانځنې په وینا کې یو ځل بیا وویل چې تر 40% مو یورانیم غني کړی دي.
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز کار تولید سوخت 20
زه دلته غواړم چې تاسو ته ووایم وړ مورز د 40% یورانیم د غني کولو کار پیل شو. غواړم چې تاسو خبر کړم چې د خدای په فضل پل ور ژغ اعلان وکړم چې زموږ د اټومي انرژي د مسول په وینا د 40% غني شوی یورانیم لومړی برخه تیار شوه او ساينس پوهانو ته وسپارل شوه. د تهران له مختلفو سیمو له امنیتي ځواکونو سره د اخو ډب رپورټونه خبر شوې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو دا شپګنیم بچی دی. د ازادي رادیو دن وسی ورسته خبری مجله رته مليحه احراری وړاندې کوي.